ገበያ مثلا صديق ثلاثه كول وكوركي بنو زاوي همكار كول مثلا كده سبلاي باي كول كده خوان باي كار كول كده شورور باي كار كول يا خور مور نور كسانو مرترا مثلا امكاريه كولا كار فاريات الدرو بوست ديله فالتي مثلا كوركي على نور خزي الدولات كيرت نور مثلا دفاتر كي كار كول غيق بي كار سويدي يعني مشكلات الهودج سويدي او اكثريت نارنا هم بي كار سويدي وش مثلا دي فعاليات هم دريغي نو تفكرو كيچه مشكلات ترناوي بسطة ترسفرسات فورتاكيه كاربار نوي كورن بكرايانا نو دي كورن بكرايانا چوار كوالاي چي كاربار نوي يعني يو مشكل خو دي كور كرايو بل ديسي دي كور خرسل مشي كورا كوالاي نو داخو يعني طول مشكل بيما مور بلار مي مريزان دي هميشا دواس عددكوي هميشا مثلا مور مي هر مياشتكي اوزل داكتر تبرو او بلار مي كم استم تو دو مياشتكي اوزل داكتر تبرو دي دواو اكن نسم پورت کولي نو داس پکرو كتي خداي مكده كم اوراز مثلا چخت دواو پکاوي كي دويتا مونغا احتياجات مونغا پورا نكو نو تالات براز خدا پا دیرس روپي تن پروشي کرو دیرس روپي دا اسلامي دا تقريبا تدا پاز تلويخ کالا مونغا جنبونا تير کري دي ديري قرآن اسلام سر فرحت ندا ماري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د ترباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم چاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسرسی وي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالی ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به بیا د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو هر څه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینهو لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سي ځایونو نه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي چې یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. بعد استادانې ښځې چې ورته پروژه کې استادان جوړې شوي دي نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویدي نیمه زیات مې منو ستر زیات خويند درو چې هغه کولی سي ویدي او د خپل اقتصادي مشکل په اړه غوي دي دفاع شاه کار سي ویدي مثلا د نورو غلطو مخکار سي ویدي پری خو دل سي دي کولی سي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي دا ډېر ښه فائدې ودی. دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل یو شمیر افغان میرمنې د افغانستان په دې سخت شرایطو کې په دې توان دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېرې نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنن اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ و د بخش صنایع دستي او قالین بافي و دغه ورخي. نو ډېرې نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راستي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانسه یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال ده چې زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بلې لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې دا راته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړای دا. ما دا کار په ایران کې شروع کړای دا. 19 کال می عمر وزل افغانستان ته لاړم، واده سوم. اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړای وزل لاړم ایران ته. هلته موږ ماجر سلو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله و. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې ماجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کال ما په ایران کې کار کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم. په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو. او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم او دوی سره مونږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي. موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شي تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي. دا اوس هم د ما هماغه شاګردانې را سره کارمندانې دي، کار ترې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي. دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 650 نفره ما په 40 ستون کې فارغه کړې دغه یو میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دی موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک دي دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلی سي فکري رقمي پلار مزاحمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې معماره ماته چیرته ځي
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنه راغلې زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبر همدغه قضیه تېره سوله چې یوه ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه یا په 50 وه وای ولې د محرم نه ده و بابا وای زه د چه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلب دي زه یم ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ زره راس خوري سې ډېری نهسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای ترې جوړومه چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې وویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالین آماده سوله د یوه قالینې موږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
و دغه د صنایع دستي کار چې دغونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې دغونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالیو باندې دوی کار کوي وخت چې اماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي چې دا د شپې ورته کښېني، ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نسي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بهیې نه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، د زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو هو، په دې چې موږ مثالا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو، په دې خاطر چې منډی کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري، اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډی ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې لهر لحاظ موږ ته شکست ده، لهر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلې هغه څه وخت و او څه شی و؟
ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما مېړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاده د ما په غاړه و. یعنې د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر سوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایی ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړئ چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي، افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، د اقل موږ تولید هم د موږ خپل مملکت ته ښه ده، هم د موږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. موږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د موږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالیو جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه و، ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده سولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچاداره وم، مکتب مې ویلې، مېړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرسوه، اولاد مې مرسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله، ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه، افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نه امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نه امیده نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ هغې خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان بیا بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانس ځان داسې مسؤون احساس کړي، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کړي او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په ښه کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي چې همداسې نور خلک مو اوسي. یعنې داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سوکستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا د دوی حق دي که کوم شغل یا کسب و کار او څه د قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخه نه نیسي، حق لري که ښځه د کنر د هر کار ته دي باید دوی ته زمینه مساعد سي او ورته کار پیدا سي او ژوند وکړي. استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دا مدون شیان دي او دا لیکل شوي دي په منابعو کې شته. د هر ښځه چې استقلالیت ولري، لکه تاسو که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه وګورئ، د خدیجه الکبرا مخکې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړي، د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود، بیا وروسته هم خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک په دې کې شلکی کې خپل خویندې یا خیر یا دا کسان نه پرېږدي، دا دوی متاسفانه جهالت دی او په دې کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یوه کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچېرې د هر څه نوي ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري ورته احترامات تقدیم ورته وایي. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسې. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بې وزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ضروري دی، ښه شی دا. ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کرنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختي پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیده مونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کړه واضح کړئ، کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولۍ نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خالق کم زیات مونږ وینو سو دغه بی اتفاقی لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغه سي چا خبره ده معلق علاق کې پری خود رسول پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بی اتفاقی و د بدبختی و دغه سي هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت ته چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته یې، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي. او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې هم داسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوای. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ، معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو مخبل وینئ دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالت سره سروکار ده قضایا او چیریا له حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي، تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځي کېږي عملا تاسو سره.
موضوع په دې کې ده په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو، کده شرعي وګورو، کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات دا ده چې مونږ تر افیخيږي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکل فقر، اقتصاد زوبلي، مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات، یعنی طلاق نيسي، یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخښ کې طلاق غوښتنه کوي، یا میړي ورته وایي سلسله سره نشو کوي جوان وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان دوه شان دی، زیات یو مریضی زیات دی، او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سوی دی، بخیر زیات سوی دی، فقر دی، بیچارهګی ده. او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه، یو رقم بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي، دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
د کله محرومیت شي، محرومیت خلک زوروي. مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، قیدې لري، قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه، بل اخر جنجالونه راپیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فاميلو ته جنجال پیخي، هم ټولنه ته، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منسته سوی ده له حقوقي اړخه. آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل، او که همیشه په شخړو لنجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خود سه دې سلسله د دوسیه محاکمه ترزی په محاکمه کې درې لارې ورته خای. یو خوب لار ده د کتاس غوړی مسلمانینو ته لار شي، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو محاکم به یو خای، یو حکم د بل خای. دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري، صلات اخلي، د طرفینونه بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبرې وکړي مشوره وکړي بل اخره یو فیصله وکړي دغه ډیر خلاره دا که په دې کې یو مشکل دی د طرفینو معمولا مسلمین متاسفانه نه پیږي یعنی ته موضوع کې ډیر آگاهی نه لري یا شرعي حقوقي یعنی متاسفانه یو نیم خلک دسه دي چې وجدان هم صحیح وجدان نه لري یعنی ادب داري سه یو بل خو تباکی خرابای که دسه خلک چې په دغه موضوع کې پوها ولري حقوقي پوها ولري وجدان ولري یو دغه موضوع درک د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی په دې کې میانجیګری کوي خامخا نتیجه خیر از مو معموله تجربه لرو محاکم په دې ډیر وخت نیسي یو کال یو نیم کال عین تدریو سلو کال پورې وخت نیسي
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري
اوس خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده په دې سره تراکم د قضایا زیات دي مشکلات هم زیات دي قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کې شول کې ډیر وخت نیسي یعنی تاسو خلک دې څه وخت نه لري څه دوه درې کاله څلور کاله دې ته کینی او ودرې څه ودرې فیصله وشي اوس خلک دې علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندې نورم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکړي چې تاسو لار څه خپل موضوع د مسلمانانو لپاره د سپینګیرو د علماو لپاره تاسو موضوع حل کړئ دا هدایت نظارت د محاکمې ډیر فائدہ کوي په دې سره طرفین نشي کولای چې نه خوده خزان وکړي مکلفیت لري چې د فیصله محاکمې ته راوړي هغه فیصله کړه دماغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتان باندې کې خلک دې تدیر خوشاله دي دغه سمو
bale راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وخت په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتې دي
نړۍ کې سو ګورو سو سو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مون په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا اله عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دی خپل هیوادو ته ملت په دې مناسه د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړای دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا که یو جاپانی نه پوښتنه وکړي د صلحو نه یو سوال وکړي ملي منافع چې دا مطمئن مثلا ټول یو تعریف درته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا وګ پر مثلا جوان دوی دغه شخصي ګټې دی رحمت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي جوان ښه جوان ولري مراقبت وکړي او په دنیا کې تاسو پیګه اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا ورس بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دي دوی یې لاد دا چې دغه خلک ملت جوړ سوی دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی د ځان ته دغه قوانین او د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو په سر نه ګرځي او هغه وایي چې مملکت مختلاس او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونو چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا د بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقی هیوادونه چې دی هلته داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی دته نه دانی په مملکت کې کټو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوانه مشي او نشي کوي
بله راځو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره د دې حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی یو ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم درو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو دي موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلې هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چه دی دانش چه دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی څه کله په مملکت کې په راشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر برسی خلق بیا پیگی سد مونگو حق پا مملکت که چیشی ده او اتحاد و اتفاق تسون ضرورت لرو اتفاق و اتحاد چه ده هم ده حقوقی و اجتماعی و ده شرعی و منابع و پا اساس خودسا مونگ مسلمانانو تا دیر تاکید سیوی دیست مکلفیت لرو سد باید ده وسط و در پولونه که باید اجرا کو و دیتا باید اولویت ورکو و مثلا ده قومی و سمتی و ده جبانه ده تحصابات و مقابل که ده چه دیر مهم ده ده اتحاد و اتفاق او هر وگل سد ده غن محرومی گی پا دی مانت دی باندې او جابر دی دی باندې او ظلم سوی دی د حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې او دغه خند او دینی شکایت اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل حل کی دا مشکلات حل کی یعنی دا احکام دے دا امر دے دا اللہ تعالی پرتا نور مملر پیغمبر سلام دیر فرمائی دے نور د انسانی اخلاق او مراودات او انسانی قوانین او اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبات هغه ولر اتحاد اتفاق ولر او هر هغه وګړ یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالی دا هغه خلکو نو وخت دا اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یی استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان می په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د موږ ډاکټرا او سرچ په یو موضوع کې نیسي ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کواسه حقوقدان ده یا بل دغه سې نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده اوس باید ورته غسري یعنی وخت ورته ورکړل سي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ورکوي سه ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتنا اهل توسپاري پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه هغه ده اهل کار اهل ته سپارل کیږي دا یو نوې اتفاقی ده یو نوې اتحاد نه منځ ته راځي یعنی په دې معنی چې یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ هغه اداره یا هغه مدیریت مختار ته نشي راځوي خو پیږي چې بحران منځ ته راځي اداري بحران منځ ته راځي حقوقي بحران منځ ته راځي طبي بحران منځ ته راځي اقتصادي بحران منځ ته راځي هم هغه علت عوامل دي نو اتفاقی منځ ته راځي قدم منځ ته راځي کینه منځ ته راځي نو خدای نه خاطر جنگ منځ ته راځي مختم د سم سره غلی او خلق د خپل د حق د استلا یا د لاسرولولو لپاره مجبور دي سی او سره صدا و کی یعنی د چا خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرولو د مشکلات مونوینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولو متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کیږي چې بې اتفاقی راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدن دا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي اصلي علت یې تاسو ګڼئ
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړي فکر کوم چې 90 سلنه پورته خلک بې سواد دي کله یو کس بې سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمن غربي و دا ویلي و چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي اوس اشراف دي اشراف زادگان دي یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو چې هغه بیچارهګان صلاحیت هم دونه نه دي خو بیا هم خیر تقریبا 15% وایي یو 1% داسې خلک دي چې سواد هم لري ژوند هم ښه کوي چې منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي هغه بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بې سواد خلک دي لرو بې سواد سره ته دوه خبرې ورنه پښتنه وکي په بار وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر والا والا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي داسې قصې دوی ته مهم دي یو خو وایي مونږ مثلا د دې قوم یو بل خو وایي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډیر دردونکي دي یو ډیر خلک رنج وړي دي نه مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي هم داسې برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی بودی مناس د شبه یا وسیله ده مونږ یو فارسي کې متل لرو هم دلی هم زبان زبانی بهتر است یعنی هدف دا داسې دغه زړه سه یو بل ومني نو شبه خو خبره کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا داسې مونږ انسانان یو مونږ مسلمانان یو مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالۍ کې په خدای نه خاصه پرنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چزار سي مثلا کلمن د ذکر لوګر ته ذکر په دښان ته ذکر بنشیر ته ذکر خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه سه محروم غونډه حالت لري دوی کې باندې کا جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي ته خپل مطمئن اوسه کې ډیر ښه شخصیتونه لاس ته راځي ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي اهداف لري ژوند جوړوي. دغسې متاسفانه دغه شان ما څه ویلی ده، ټول نه مونږ متاسفانه متاسفانه محروم شوي یو، او دغسې یو قصې دي نو خدای تعالی مونږ باندې رحم
وکړي. استاد په آخر کې راځو، هغو کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی همدا اوس هم بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که مونږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه بې اتفاقي ته د تعصب ته دغه مملکت څه مثلا یو وایي څه زه خیمه او بل وایي څه نه زه خیمه، ځان برتري او بل د خوښۍ څه ځینې ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده، او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وایي، ډېر ساده متل دی، وایي انسان تابع د احسان ده. مونږ باید هر رقم کېږي، که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسېږي، دا د ما ایماني وجداني وظیفه ده چې هغه درد کې باید زه دوسته زېږم، هغه درد به زه احساس کوم، که پنجشیري ته رسېږي، که لوګري ته رسېږي، مثلا دغه بدخشانی ته رسېږي، ټول سره یو یو، ټول سره باید یو اوسو. دا زموږ مکلفیت دی، دا ټولو نه ډېر مهم خبره ده، او دې کو مونږ مکلفیت لرو، ایماني وجداني اخلاقي هم. که دا کارونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک اوسو، خپل وطیوات په قصه کې نولو، دوی دا ډېر خاين خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه مونږ زخمونه وو دغه وطن دغه بیچاره خلک سره. مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول، ډیر بیچاره خلک وزوبل وصول، ډیر مونږ لرو یتیمان لرو، ډیر خلک ماجر وصول. دا وایمه دا خلک ستونه توان لري دغه سر گریبان ته لکته کی او لکو شرمیږي، لک خجارک دو باسي، او یو تعهد کی سه دین ورسته تعهد پدی کی اوس نور مملکت سره خیانت نه کوو، نو خلک سره خیانت نه کوو، انسان پر سترګه ورته ګورو، د مسلمان سترګه ورته ګورو، دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که مونږ دلته شیعگان لرو، که سنیان لرو، که تاجک لرو، ازبک لرو، هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري، هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي ودونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي، او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې. مثلا د افغاني کډلار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم، متاسفانه دی وحشي وحشي انسانانو پوسترګه راته ګوري. حق اساسي، حق اولویت، حق مونږ نه ورکول کېږي، د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري. څه معنی؟ مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای، یا کوم مریضي ولرو، یوازې د پاکستان څخه دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په زر ډالر یا ول سبا ډالر مونږ ته ورکول کیږي. یعنی دونه غمونه، مشکلات او دردونه مونږ لرو، تر سبا مونږ وایو نه، نه خلاصي. هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو، هغه خویندې، سما غږ وساوري، د الله تعالی خاطر وکړي، د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره څلوېښت پنځوس کاله د وطن تزغمل د دې لپاره یو تعهد وکړي، نور بس دی. د الله د وردار سید لکه شرم وکي، لکه حیا وکي، تخپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، وساینو، د خلکو لپاره به کار وکم. مونږ د دینی ارشادات او لواج حتی حق ملل کافر سره بدی وکو، تخ مسلمان سره کوي، هیڅ حق ملل بدی ور سره وکو.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
چاند سائے پکوڑے خانے مکھی Yandi